سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نکمل مسئول بخش خبر خامه پرس شده است. این مرکز روز شنبه 8 فوریه در اعلامیه گفته که آقای نکمل بعد دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان احضار و روز جمعه دستگیر شده است. خوشنود نبیزاده صاحب امتیاز خامه پرس به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که منصور نکمل روز جمعه گذشته به ارتباط نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده. پس از آن از سرنوشت و اطلاع در دست نیست. خامه پرس همچنین در یک اعلامیه گفته که این زن جوان در مصاحبه خود حجاب کامل را مراعات کرده است. بر اساس اعلامیه این مرکز، کمیسیون تخلفات رسانه‌ای کنار گذاشته شده و نهادهای مختلف طالبان مانند استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر مستقیما در کار رسانه‌ها مداخله کرده، از آنها تحقیق نموده و خبرنگاران را دستگیر می‌کنند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، بر اساس قانون رسانه‌ها، خبرنگاران در همه امور مسلکیشان آزاد هستند و مقامات نباید برای آنان محدودیت ایجاد کرده و آنها را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت شود. مقام های ایرانی می گویند که در ماه جاری 1000 تن سنگ حاوی زینک از ولایت بامیان به ایران صادر شده است. سید حسن رحیمی زاده مدیر عمومی گمرک ایران در بندر دوغارون روز شنبه 8 فوریه گفت که این سنگ قیمتی از ولایت بامیان به هرات منتقل شده و از آنجا به ایران صادر می شود. به گفته رحیمی زاده واردات سنگ های حاوی زینک از افغانستان به ایران ادامه دارد. و همچنین گفته از آغاز سال جاری تا اکنون 1,200,000 تن محصولات مختلف به افغانستان صادر شده است. زینک ماده قیمتی است که از آن در بخش‌های مختلف و شمول الکترونیک استفاده می‌شود. حکومت طالبان به دلیل امضای توافقنامه‌های استخراج و صادرات منابع طبیعی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مورد انتقاد قرار دارد، زیرا هیچ شفافیت در این قراردادها وجود ندارد. تیم کرکت سریلانکا برنده اولین بازی 20 اوره شد و در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم افغانستان را با تفاوت 4 دوش شکست داد. تیم افغانستان در قرعه برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم سریلانکا در اوور 19 هم 10 بازیکن خود را از دست داد و 160 دوش را به ثمر رساند. تیم افغانستان بیتینگ را به خوبی آغاز کرد، اما به زودی همه بازیکنان خود را از دست داد. گرچه ابراهیم زدران کپیتان تیم افغانستان در 67 دوش از بازی خارج نشد، اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. دومین دیدار این سلسله در 19 هم همین ماه برگزار می شود. وزیر خارجه ایتالیا میگوید که بعد از جنگ اوکراین عضو اتحادیه اروپا و همچنین ناتو خواهد شد. آنتونیو تاجانی روز شنبه 8 فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اتحادیه اروپا در تلاش است تا اوکراین را به حیث یک عضو داشته باشد، اما در حالی که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است، عضویت آن در ناتو ناممکن است. به گفته تاجانی باید بسیار محتاط بود، زیرا داشتن یک عضو ناتو در جنگ با روسیه به معنی جنگ سوم جهانی است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد. گروه مخالف سیاسی مربوط به الکسی ناوالنی که روز جمعه در یک زندان روسیه درگذشت میگوید که عقاید ناوالنی برای تغییر در روسیه زنده نگه داشته خواهد شد. کیرا یارمش سخنگوی الکسی ناوالنی روز شنبه 8 فوریه در مصاحبه گفت که آنها رهبر خود را از دست دادند، اما ایدئولوژی و اعتقادات خود را از دست ندادند. الکسی ناوالنی 47 ساله و منتقد کرملین جمعه گذشته در یک زندان روسیه هنگام قدم زدن زوف کرد، بعد مرگ او تایید شد. خانم یارمش گفته گروه آنها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ ناوالنی می‌دانند. پوتین دست داشتن در قتل او را رد کرده، گفته که اگر می‌خواست ناوالنی را بکشد می‌توانست این کار را خیلی وقت کند. در نتیجه انفجار روز گذشته 8 فوریه در یک فابریکه مواد آتشبازی در هند 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. فیروز خان عبدالله یک افسر پلیس هند به خبرگزاری فرانس پرس گفته که علت انفجار در منطقه تامل نادو آتش سوزی در فابریکه بوده، ولی تا هنوز علت آتش سوزی که در لحظات اولیه مهار شد مشخص نیست. همچو حوادث یک موضوع عام در فابریکه ها در سراسر هند است، زیرا اکثرا مالکان آن به قواعد ایمنی توجه نمی کنند. در جمعه گذشته در شهر دیلی جدید پایتخت هند نیز در اثر آتش سوزی شدید و به دنبال آن انفجار در یک فابریکه رنگ 11 کارگر کشته شدند.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لوبلنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښینه او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دی، درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسې ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا وه چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژور وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی، او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پښتره دې ته په پام کوم چې لټیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي؟
ډېر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې وو چې ستاسو ټلیفون زه تللی ووټ کاست کوي خپل ووټ. نو هغه رنګ ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پښتنم زه وکړم چې خلک ولې دومره بیخي کم دي چې زه ورته مطلب پاغه کې یو درې څلور کسان. نو هغه راته وویل چې سهار لږ خلک ول خو اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې په کې ډېرې دي؟ ناامني په کې ډېره ده.
او د امن ښکاره خبردار سره یې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي، هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زه دلته محفوظ یم نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسی پلاکس کې مې پیښ وسوې خلک ډېر وو وېرول، چونکی ټلیفون هغه رنګه ډیسکنیکټ وي. زما داس ډایرکټ حال نه وسو خو په واتس اپ او په دانور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کم برخه اخیستی وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوس شوی دي؟ ځکه چې ځینې راپورونه کې خلک وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یا بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوی دي په پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیانې. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیوا ناګرنګه کمپین وو، ناګرنګه خلکو ته کارنر میټینګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیوا یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وېستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ ووټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه وي. او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري که چیرې ستا تعلق د خپل د طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ور ګټلای شي لاغوي سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کوي. شکاره مثال یې دا وی چې مارنګ بلوچ راغ دلته دوه میاشتې پرس کلب لمخه درنا وکړه خو یو سیاسي پارټي نه وراله ولی وچا الان کې ټول په سړک کې شو په دې سره د بداقا د دوی همدردی وله خو چونکه دوی هغه خلک نه خوګو دي کول کوم چې دوی په الیکشن باندې اثر انداز کېدلای شي. نو دا هغه وجه دي دوی درې چې لاغله وږي په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله بېخي ماته کوم معلومه سو.
ډېر مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمېرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن دی. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسی خو یو د پاکستان پوره کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده. له 1900 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وایي دروشت کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وسو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنی وي، خو دا په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلیدې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس سیروس تر بله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته غږ ملاو سوی دی او خلک لیدلی دي. نو اوس خلکو ته دا بیخي ښکاره سوله چې انتخابات، ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې، هلته چې بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغو به وایي زه کمپین هم چلوم خو له دوی سره به هم خبره شوې ده. له دوی ځای بې مراد دا اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر، دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی، هغه ته ډېر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کومه تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا که هر څنګه وي خو دا نه دی، نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولې دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکر صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا دموږ دلته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه چې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه، نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سر به کمپین کوي کورو ته ورتلل، نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرنی. او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نو، دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټي رنګا دینه، هغه هغه رنګ خلک دسی بس راضی ووټه چی نواز خوشتي یا د نواز پالیسی خوشه ده، خو هغه رنګ نه جلسې ته راضی، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټرسایکلانو باندې غلګ ریلیانه راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دا شی و چې دوی به ځوانان به په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا اف 6 کې بغیر ځدل جنډې به لګولې وي، ترانې به لګولې وي. نو هغه چونکه نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نو، قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم واغ خو نو قدرت سیمال دل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه او پر هغه پر کوم سکیم په د الیکشن غ پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه.
نو چې ټیکنالوژي آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستا اسرازوی دا نور بنو راځي، نو بیا خوش کاره خبر نشي د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختم نشي به هر شي سیټ دی. یعنی یو پارٹی کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے ساڑی گل ہو گئی نو بیا نو کمپین ضرورت ستا نو دشی ضرورت ستا نو بس بیا خواه خبر ہے
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه خیر یوسه لتا سره هم دومره خبرې وي نور خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکړ صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او دا سیدا چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې بس سرته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومیږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وي کاغه ملي اسمبلی وي چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کېږي یا په یو معنی باندې جای رئیس چې وي مشر وي د دې هېواد د پارلماني نظام کې، نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغوښتل کېږي او بیا به په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کېږي. له هغه وروسته به بیا صدر اعظم دپاره خلک مخې ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړې شي، په هغه کې بیا ډېرې چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان. ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري، نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه بیا روانه سي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس دی. شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډېر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډېر شنول.
ډېر مننه سروان صاحب تاسو ته، کاکړ صاحب ته، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه وي، یعنی که داسې ظاهر نه ښکاري کله پر دې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو، د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل، د افغانستان ولسمشر پخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غنی دوه درې وارې لاړ، او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پالو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره دا غي وی. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات د سو وکولې شي دوی انتخابي یا جمهوریت حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی سلفی صد لکه پاوز چې لګیا وي هغه اقدامات کوي دغه دریز هم دغه سی وو. مګر که جمهوریت حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمار لغه خلق، نو داسې امیدواری ته کم مخکاری چې ګنې د دوی په دریس کې د تغییر راشي ځکه چې کم حکومت مت کرازی کا یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي، نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس منکه ګور خپلواک کاندیدان هم ډیر دی او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدل شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې باغه فشار وي چې کدوی د دوی غختنه یا دوی چې سووي پاکستانی استابلیشمنت نو هغه نه منل کیږي، نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي، نو امیدواری کم ده.
لیکن شمسه ځینی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکي حکومت عملی کړي.
هو غوداست ده چې ما مخکې ویل چې جمهوریت حکومت تونه په خام راغلی دی، دوی د بهرنۍ اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نور غونډیانو سره هغه به د پوز د منشا به د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقې ک یو غاړې تکیدو چې په کم شکل راغې، خو بهر حال چې کله هغه صدر اعظم شو نو تبن ځانې د وطن د او مسول غنلو مشر غنلو او حتی دا غینه مخکې چې هم منګو سر بازي ناست لرلې ماغه د هغه محل د ډاکټر صاحب داخلوال سره د سره دوه ناستي خصوصي لرلې هغه کې زو مچ حتی دا انتخاباته نو ګټلې، نو د افغانستان په اړه ډیر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د حکومت سرم د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي. واغه وخت کې مڅو زلي دی بند کړ د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دې ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په غو کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړ وکړه اغه نه روسته د ته د پاکستانی استخباراتو د پوز خو اغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې. او ما غوچ به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملاړ او اغه فشارونه پیراغله، نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري، نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کوم هغه خاتون دی او ته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي، نو په دې زویم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړې ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په 13 سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ به پرې ټوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه سلامت اوسه کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شی ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړې دو د ماتې دو خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېر مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره سیړونکو په دې نتیجه رسیدلې دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر له لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاته شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره به وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي، په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حده پورې ښه دی. نو اوس نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې د کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی، او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي، لږ وغوړېږي، نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې او فوج هم دا غواړي، ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي، نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو چیزونو کېدای سي خنډ سي په نورو دیشي کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېر زیاته مننه کوروادان عبدالحی کاکړ، همدارس زردشت شمس لطاس سخمنانه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
سلام بیننده گرامی، در برنامه هفتوار روز هفتم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. قرار است روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده نشستی در دوحه مرکز قطر در ارتباط با موضوع افغانستان از طرف ملل متحد برگزار شود. برنامه این هفته با همین موضوع آغاز خواهد شد. پاکستان این هفته انتخابات پر سر و صدای را شاهد بود، شادمانی و خوشحالی یا تظاهر به خوشحالی، و اعتراض و نارضایتی. نگاهی به انتخابات این هفته پاکستان هم خواهد داشتیم، و همچنان مرور مختصر به رویدادها داخل افغانستان هم طبعا شامل برنامه است. در آستانه نشست دوحه قرار داریم. در جریان هفته ای نشست که قرار است روزهای 18 و 19 فوریه در مرکز قطر برگزار شود، در جمله مسائل داخل افغانستان موضوع داغ برای بحث ها بود. در طول چند دهه گذشته که بسیاری از مردم در افغانستان از وضع موجود وقت ناراض بودند و راهی برای تغییر حالت دیده نمی شد، چشم برای کنفرانس ها می بودن تا مگر کنفرانس ها به یک بارگی موانع را از میان برداره و روشنی را داخل تونل نشان بده. طبیعی است که تعدادی از نشست دوحه هم همطور انتظار دارن، اما کنفرانس دوحه اصلا به این منظور نیست. اولی که نشست که در دوحه برگزار میشه یک نشست مشورتی است. این نشست ادامه نشست قبلی دوحه است که در روزهای اول و دوم ماه می سال گذشته، چیزی کم ده ماه پیش برگزار شده بود. در نشست ده ماه پیش که با بیانیه سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش افتتاح شد و سرمنشی ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی به سوالات پاسخ می گفت، نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان و مؤسسات بین المللی اشتراک داشتند. در اون نشست درباره ای که با طالبان نوع تعامل صورت بگیره توافق شد و ضمناً اگرچه به صراحت گفته نشد اما توافق به این شد که طالبان نجالتاً به رسمیت شناخته نشن و اگر تصمیم در این قسمت گرفته میشه یک تصمیم مشترک و همگانی باشه. توافق دیگه در اون نشستی بود که گروه های مسلح ضد طالبان حمایت نشن. این نشست ادامه عمو نشست و در عمو چارچوب است. سرمنشی ملل متحد نشست آینده دوحه را هم افتتاح خواهد کرد و در اوج نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان با هم مشوره میکنن و ایره بررسی میکنن که در مورد ادغام کامل افغانستان در جامعه جهانی چه راههای برگزیده شده میتونه. خب البته وقتی میگن افغانستان و ادغام کامل افغانستان به جامعه جهانی، منظورشان افغانستان زیر تسلط طالبان و حکومت طالبان است. به این ترتیب اگر فرضاً نشست آینده دوحه کدام روشنی در آخر تونل نشان بده، فرضاً اگر نشان بده، این هم امکان دارد که او روشنی برای طالبان باشه و نوع به رسمیت شناخته شدن اونا توصیه یا پیشنهاد یا پیشبینی شود. سخنگوی سرمنشی ملل متحد این هفته گفت که هدف نشست دوحه بحث در مورد این سوال است که با توجه به تعامل روزافزون جامعه جهانی با افغانستان چگونه با یک شبه منسجم و هماهنگ شده برخورد شود. و در این مورد گزارش مستقل شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان هم مد نظر باشه. در هر صورت منظور این نشستی است که در مورد موقف گیری در برابر طالبان از یک روش هماهنگ و انسجام یافته کار گرفته شود. درباره چگونگی برگزاری نشست آینده دوحه برای یک چند لحظه و عقب برمیگردیم. بیننده های گرامی میدانن که ماها پیش سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش کارمند بلندپایه ملل متحد فریدون سنرال اوغلو را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه همکار کرده موظف ساخت تا در مورد افغانستان یک گزارش مستقل و همه جانبه تهیه کنه. فریدون اوغلو به خاطر تهیه گزارش به افغانستان و دیگر کشورهایی که به نحوه در مسائل افغانستان دخیل هستند مسافرت کرد و با مقامهای مختلف این کشورها مذاکرات انجام داد. بعد گزارش تهیه کرد و او را به سرمنشی ملل متحد سپرد. چون سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت ملل متحد موظف شده بود که زمینه تهیه همطور یک گزارش فراهم بسازه، از او خاطر گزارش به شورای امنیت سپرد و شورای امنیت بعد از شنیدن نظرات جناح‌های مختلف از جمله نظریات تعدادی از زنان افغانستان روی گزارش غور کرد و بعد از کم و زیاد ساختن بعضی مطالب قطعنامه را در این زمینه که قطعنامه 27-21 شورای امنیت است صادر کرد. در این قطعنامه با اتکا به مطالب عمده گزارش فریدون اوغلو باز هم به سرمنشی ملل متحد وظایف داده شد و از جمله ای که درباره تعیین یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان مشوره های را انجام بده و درباره ای که افغانستان دوباره به جامعه جهانی ادغام شده بتانه مطالعات و پیشنهادات خود در ظرف دو ماه به شورای امنیت بسپاره. مدت دو ماه هنوز پوره نشده ولی وقت کمی به او باقی مانده. جلسه دومی دوحه یعنی جلسه که تنها یکی دو روز به دایر شدنش مانده به اساس امی قطعنامه دایر میشه و سرمنشی ملل متحد نتایج این نشست و نظریات اشتراک کنندگان جلسه دوحه را در گزارشی که به شورای امنیت آینده نزدیک پیش از پوره شدن دو ماه تقدیم خواهد کرد شامل می سازم. به این ترتیب برگزاری نشست دوحه یک اقدام ناگهانی و اضطراری به خاطر حل مسئله افغانستان نیست، بخشی از برنامه های ملل متحد است که به صورت منظم روان است. یکی از موضوعات مهمی که در نشست دوحه رویش بحث خواهد شد، اما طوری که گفته شد، موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان است. در نشست دوحه نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تعیین نمیشه، اما شاید بحث های در این نشست در این مورد صورت بگیره. و در واقع یکی از موضوعات جنجال برانگیز نشست شاید موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد باشه. وقتی که در مورد قطعنامه شورای امنیت رای گیری می شد، چین و روسیه با گزینش نماینده خاص مخالفت داشتند، ولی در نتیجه چانه‌زنی های زیاد چین و روسیه شرایطی را برای نماینده خاص گذاشتند و همین موضوع باعث شد که روسیه و چین قطعنامه را یکسره ویتو نکنند و صرف رای ممتنع یا مستنکف بدن. از جمله شرایطی که ایدو کشور در مورد تعیین نماینده خاص گذاشتن ای است که با ایدو کشور و همچنان با طالبان در مورد تعیین نماینده مذاکره شود. بعد از رای گیری در شورای امنیت در مورد قطعنامه، موقف های روسیه و چین در مخالفت با تعیین نماینده ظاهرا جدی تر شد و طالبان هم پیوسته می گفتند که نیازی به تعیین نماینده نیست. استدلال طالبان در این موردی است که از نظر اونا نماینده خاص در کشورهایی که جنگ دوام داشته باشد تعیین میشه، در حالی که در افغانستان جنگ پایان یافته و ضمناً دفتر یونما اداره ملل متحد در افغانستان باز است. اما در واقع نماینده خاص در مناطقی هم تعیین میشه که درگیر بحران باشه و یا تشخیص شود که امکان بحران و بی‌ثباتی در اون مناطق دیده میشه. جامعه جهانی اما طور یک بحران هم. اگر تغییری در روش طالبان نبیاید پیش بینی میکنن، ولی تمن از نظر طالبان بحران هم در سر راه قرار نداره. در کابل البته دفتر ملل متحد باز است، ولی او دفتر یونما یعنی اداره مساعدت های ملل متحد بر افغانستان است. اگر نماینده تعیین میشه سبقه سیاسی خواهد داشت و فعالیت هایش تنها در افغانستان محدود نخواهد بود و به کشورهای مختلف سفرهای خواهد داشت. در هر حال واضح است که طالبان طور یک کسی را خوش نخواهد داشتن که گاه و بگاه سر به کابل بزنه و حقوق بشر و تعهدات بین المللی را برخ طالبان بکشنه یا مثلا از اونا تقاضا کنه که حکومتشان همه شمول باشه. اما البته تنها طالبان نیستن که با تعیین نماینده خاص مخالفت دارن. چین و روسیه هم در مورد تعیین نماینده همونطوری که قبلا اشاره شد مخالفت خواهد کردن. اونا به نقش منطقه و همسایگان افغانستان تاکید دارن و نمیخواین که کشورهای دورتر زیر چتر ملل متحد به افغانستان را بیفتند دوباره. اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا که موقف حکومت خود بیان میکرد این هفته بار دیگر تاکید کرد که یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان باید تعیین شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت که تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان و رینا امیری نماینده امریکا در مورد حقوق زنان و حقوق بشر در مورد افغانستان در نشست دوحه اشتراک میکنند. خب چون نشست در واقع نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان است، اشتراک نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان در این نشست دور از پیش بینی نبود. در مورد اشتراک طالبان در نشست دوحه تا لحظاتی که این برنامه تعیین شد خبر قاطع و مشخص نشر نشده، اما با توجه به آنچه که در نشست سال گذشته دوحه گذشت و با توجه به آجندای جلسه تصور میشه که نشست روز اول در دوحه آجندای رسمی را در بر بگیره و در نشست دوم در روز بعدی مهمانهای دیگه هم اشتراک کنند. اگر نماینده طالبان اشتراک کنه شاید در جلسه دومی باشه. تا طالبان گفتن که اگر شرایطشان در مورد اشتراک برآورده نشه اشتراکشان مناسبتی نخواهد داشت. شرایط طالبان برای اشتراک در نشست دوحه تا این لحظه مشخص نشده، اما از خلال گفته های مختلف حد زده شده میتونه که طالبان تقاضا دارن به صفت نماینده افغانستان اشتراک کنن، مثلا در روز اول کنفرانس و در مراسم افتتاح هم باشن، و به اساس بعضی گزارش ها طالبان تقاضا دارن که نمایندهشان شاید امیرخان متقی در صورتی که طالبان اشتراک کنن با سرمنشی ملل متحد هم ملاقاتی داشته باشه، و این تقریبا به معنای به رسمیت شناختن طالبان توسط ملل متحد خواهد بود که در شرایط فعلی و در حالتی که طالبان در روش بسیار سخت گیرانه خود حاضر به کوچکترین انعطافی نیستن بسیار مشکل به نظر میرسه. به هر حال در نشست دوحه تو معلوم میشه که موقف طالبان با موقف های ایران و روسیه و چین نزدیکتر باشه تا موقف امریکا که به تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تأکید داره. و ای هم جالب است که بار اول این نماینده خاص و سفیر ایران در افغانستان بود که از شرایط طالبان برای اشتراک در نشست سخن گفت. همچنان دو سه هفته پیش قبل از اینکه نشست بین نماینده های چند کشور در افغانستان در کابل برگزار شود، در اون مورد هم قبل از اینکه طالبان خودشان در این قسمت چیزی بگوین باز هم این سفیر ایران و نماینده خاص ایران در مورد افغانستان حسن کاظمی قومی بود که خبر داد امیرخان متقی به برگزاری نشست کابل توافق کرده. اگر سفیر پاکستان در این قسمت کم کم نقشه سخنگوی حکومت طالبان می گرفت با یقین صداها بسیار بالا می شد، ولی حال هم بر تعداد این روش از طرف سفیر به نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در نشر اخبار به اصطلاح پیشپزکی می کنه باعث می شه که حداقل ابروها با عنوان تعجب بالا انداخته شد. و در مطلب بعدی جریانات در پاکستان به خاطر که همسایه افغانستان است، او هم یک همسایه که همواره متهم به مداخله در امور افغانستان بوده و مداخله داشته، به یقین میتونه در اوضاع افغانستان تأثیر داشته باشه. این هفته پاکستان یک انتخابات پر سر و صدا را پشت سر گذاشت. خب انتخابات دیر شد اما تأثیراتش میتونه دیر پای باشه. پاکستان کشوری است که با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درگیر است. بسیار آرزو داشتم که انتخابات حداقل نابسامانی سیاسی را پایان بده و به کشور ثبات سیاسی بیاره. اما نتایج انتخابات بسیار غیر منتظره و دور از توقع بود. روزنامه واشنگتن پست در ارتباط نوشت بسیار مشکل است که یک کسی از زندان برنده انتخابات شود. ولی ظاهراً اینطور یک چیزی در پاکستان اتفاق افتیده. حزب تحریک انصاف پاکستان نه تنها رهبرش عمران خان در زندان است، بلکه راهبر این حزب بسیار تنگ ساخته شده بود که بتانه به حیث یک حزب در انتخابات اشتراک کنه. از او خاطر اعضای تحریک انصاف پاکستان با عنوان کاندیدهای مستقل در انتخابات سهم گرفتن که چانس پیروزیشون کمتر می ساخت، اما باز هم زیادترین کرسی ها را در پارلمان 266 عضوی پاکستان اونا به دست آوردن. کاندیدهای متعلق به تحریک انصاف پاکستان 101 کرسی، حزب مسلم لیگ شاخه نواز 75 کرسی و حزب مردم پاکستان 54 کرسی به دست آوردن. البته ارقام میتونه تغییر بخوره و در بعضی گزارش ها فرق داشته باشه، و ضمناً کرسی هایی که برای زنان و اقلیت غیر مسلمان ریزرف است شاید تعداد کرسی ها را به نفع مسلم لیگ و حزب مردم تغییر بده. به هر ترتیب در حالی که کرسی های تحریک انصاف زیادتر است، اما هیچ کدام او اکثریتی را به دست ناوردن که اعضای خودشان به تنهایی نصاب پورا کنه و نیازی به ائتلاف نداشته باشه. فعلا گفته شده که مسلم لیگ و حزب مردم در مورد تشکیل یک حکومت به توافق رسیدن، و گفته میشه که حزب مردم پیپلز پارتی مربوط زرداری و بوتو آرزوی حکومت مشترک ندارن، بلکه میخواین حکومت داری به نوبت صورت بگیره. مثلا در دوره 5 ساله 3 سال اول یک حزب، 2 سال بعدش یک حزب دیگه. این کار در پاکستان میتونه یک قمار سیاسی باشه. چرا هیچ حکومت در پاکستان که اردو به جریان کارها بسیار نقش داره نتونسته که دوره را تکمیل کنه، یا کودتا شده یا سلب اعتماد صورت گرفته و یا دلیلی دیگه. این گناه حکومت شکل نوبتیش حکومت های نوبتی تنظیمی افغانستان باید میاره که توافق در اون مورد هم وقتی که رهبران با هم رقیب تنظیم ها در پاکستان بودن حاصل شده بود. و از نظر دیگه این نوع تقسیمات مفکوره تشکیل حکومتی را در افغانستان که به نام حکومت وحدت ملی یاد شد باید میره. به هر حال از یک طرف این موضوع که از نظر تعداد کرسی ها حزب اولی بجایش باشه و حزب دوم و سوم با هم نوع ائتلاف میکنن، و از طرف دیگه شکایت های وسیع و دامنداری که در مورد تقلب و نبودن شفافیت در انتخابات و در مورد مداخله اردوی پاکستان در انتخابات بلند است، احتمال یک ثبات پایدار و استوار سیاسی را بسیار کم می سازد. نتایج انتخابات پاکستان برای احزاب مذهبی و قومی هم غیر منتظره بود. اونا کرسی های بسیار کمی را به دست آوردن. احزاب مذهبی در پاکستان البته در طول سالها همونطور بوده که در گرد همایی ها هزارها نفر به طرفداریشان شعار میدن، ولی وقت انتخابات فرا میرسه معلوم میشه که مردم برشان رای ندادن. این صحنه یکی از گرد همایی های تحریک لبیک نشان میده که پیش از انتخابات در زمان مبارزات انتخاباتی برگزار شده بود. بعضی کسانی که با اونا در این گرد همایی مصاحبه شده اونا از طالبان افغانستان توصیف کردن و نظریات مشابه نشان دادن، اما در انتخابات شاید هم به همین دلیل نتیجه دلخواه نگرفتن. ضمناً مولانا فضل الرحمن که حزب جمعیت العلمایش حتی فکر میشد که این بار حکومت ایالتی را در ایالت خیبر پشتونخوا تشکیل بده، صرف 4 کرسی به دست آورد و فضل الرحمن خودش توسط کاندید طرفدار تحریک انصاف پاکستان شکست خورد. ای گونه نتایج که تکرار میشه، نارضایتی مردم از نوع پالیسی های ای گونه احزاب تا حد نشان میده. البته تحریک انصاف عمران خان هم حال مفکوره های نسبتا مشابه نشان میده، اما گفته میشه که دلیل ای که طرفداران تحریک انصاف در انتخابات خوب درخشیدن زیادتر ای است که مردم از نفوذ و مداخله اردن که سالها ادامه داشته به سطوح آمدن، و اونایی را که مورد غضب اردو واقع شده باشن زیادتر به خاطر مخالفتشان با اردو حمایت میکنن. اگرچه عمران خان هم در دوره قبلی گفته میشه که به حمایت اردو به قدرت رسید و بعدن روابطشان تغییر کرد. در مجموع با وجودی که از مداخله اردو در انتخابات شکایت های زیادی موجود است و بسیاری از ناظرین هم این انتخابات شفاف و بدون مداخله ندانستن، باز هم با وجود مداخلات نتایج کلی در مجموع صدای نسل جوانتر بیشتر انعکاس داده که اردو را غافلگیر و حیرت زده ساخته. از زمان پیدایش پاکستان حزب مسلم لیگ نفوذ داشته و سالهای زیادی این حزب زیر نفوذ خانواده ثروتمند نواز شریف بوده. پیش از حکومت موقتی انوارالحق کاکر، شهباز شریف برادر شهنواز موقتا صدر اعظم بود و 3 بار هم خود نواز شریف. این بار شاید شهباز شریف صدر اعظم باشه و دختر نواز شریف صدر اعظم ایالتی پنجاب. و حزب مردم پیپلز پارتی هم با دور خانواده بوتو چرخیده. ذوالفقار علی بوتو که حکومت ضیاءالحق را اعدام کرد، بعد دخترش بی‌نظیر بوتو، سپس دامادش آصف زرداری و حال هم بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو و آصف زرداری. کم کم صدای نسل جوان تنین می اندازه، اما در سردرگمیه که یک بدیل دلخان نمی آفن. یک تعداد بیم دارن که جوانان ناراض از باران فرار کنن و به زیر ناوه استاده شوند. در هر حال نتایج انتخابات پاکستان و اعتراضات درباره چگونگی برگزاری انتخابات دورنمای ثبات و پایداری سیاسی را در پاکستان حداقل در آینده نزدیک نشان نمیتم. اردو در پاکستان در صورتی که حکومت‌های ضعیف وجود داشته باشه دست باستر برای نفوذ و مداخله می داشته باشه. شماره میگن که اردوی پاکستان همونطور حالتش شاید به سود خود ببینه. با مرور رویدادهای هفته ادامه میدیم. سخنگوی امور امنیتی قصر سفید جان کربی این هفته گفت که موقف امریکا در برابر طالبان تغییر نکرده و امریکا برای عادی سازی روابط خود با طالبان تلاش نمیکنن. جان کربی گفت که اگر طالبان میخواهند که حکومتشان مشروعیت داشته باشد باید به تعهداتی که انجام دادن عمل کنند، در حالی که عمل نمیکنن. اگرچه سخنگوی مشاوریت امنیت ملی قصر سفید عملی کردن تعهدات مشخصا به عنوان شرط به رسمیت شناختن بیان نکرد و از مشروعیت یاد کرد، باز هم بسیاری از رسانه ها این گفته ها را به عنوان شرط به رسمیت شناختن طالبان توسط امریکا عنوان کردند. ضمن شورای امنیت ملل متحد هم در یک گزارش تازه مطالبی را بیان کرده که عدم توجه طالبان به تعهداتشان نشان میده. در گزارش گفته شده که داعش یک استراتژی عمده را برای گسترش تشکیلات خود در پیش گرفته. در این گزارش آمده که داعش سعی میکنه ناراضیان طالب و افرادی با افکار تندرو از خارج جلب کنه. این هفته گزارش های هم در بخش بشری انتشار یافت. کمیته نجات بین المللی ضمن یک گزارش گفت که نیمی از مهاجرین افغان که به افغانستان برگشتانده شدن با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند. گزارش از این هم یاد میکنه که در طور یک حالت بحرانی افغانستان در صحنه جهانی کم کم به فراموشی سپرده میشه که این موضوع وضع را ناگوارتر میسازه. مقامات طالبان گفتند که در دو هفته گذشته 50,000 مهاجر به افغانستان برگشت داده شدند که 45,000ش از ایران و 5,000ش از پاکستان اخراج شدند در دو هفته گذشته. از طرف دیگر سازمان صحی جهان مربوط ملل متحد و همچنان سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش‌های خود گفتند که سیستم صحی در افغانستان به علت کاهش کمک‌های جهانی ضربه شدیدی را متحمل شده. در گزارش گفته شده که افزایش فقر هم عامل است که سوء تغذیه را بار آورده و همچنان باعث افزایش تعداد خودکشی و ازدیاد بیماری‌های روانی و افسردگی شده و نبود کلینیک‌ها مشکل مادران حامله را در سطح بلندتری قرار داده. در این گزارش آمده که یک دلیل کم شدن کمک های بشری ای است که زنان از کار کردن در دفاتر نهادهای امدادی منع شدن و این کار رساندن کمک به کودکان و زنان مشکل تر ساخته. ای هفته دو تن از طالبان که سالها در زندان گوانتانامو بودن و بعد در کشور عمان زیر نظارت قرار داشتن به کشور برگشتن. طالبان از رسیدن ای دو نفر که به نامهای عبدالکریم و عبدالظاهر هستن استقبال وسیع کردن. مسئولین طالبان گفتن ای دو شخص در نتیجه کوشش های طالبان اجازه برگشت به کشور به دست آوردن. در زمین نشریه امریکایی فارن پالیسی گزارش داده که بشر نورزی که سالها در امریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود و زودتر از وقت معینه در نتیجه مبادله با یک گروگان امریکایی قبلا آزاد شده. فعلا قراردادهای پرمنفعتی را در بخش نفت و دیگر موارد به دست آورده و امضا کرده. فران پالیسی نوشته که بشار نورزی روابط نزدیک با مولوی هیبت الله رهبر طالبان داره و به امی علت امتیازاتی را در قراردادها حاصل کرده و حتی به اساس گزارش گفته شده که ای که شرکت های چینی هم به قراردادهای مهم دست یافتند، یک عاملش میتونه شناخت